غطا بنده بدی یا بیرون وی کله نا کله مثلا ملمرازی یا په کور کې ماشوم ورته مریضیږي یا بل کوم ضرورت پیښیږي چې په لاس کې پیسې نه لري خو نه کیږي نو هغه چې دوره دماغ خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمدا چې بل اخره د کور ماحول هم خرابیږي او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شاهدان وي په افغانستان کې ډیری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي سمه دا وړاندې د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډیری مېرمنو خپله حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بلې تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره یې په دوی تاثیر کړی وه طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهراً لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې د اقل یو کار درلودو یو حیاتي به یې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کولی د درلودو اوس نشته ځکه د کار له کمښت سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولی په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولی شي ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی پیسې نشي ورکولی ګټه وټه یې نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپله کار کوي شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده دغه غڅې چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي خرڅولې شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وې دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوښندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي ا دقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپ دې ورخه کې میو ځه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا دقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار منه کیږي په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنې دام کینی ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونکه هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکه نارینه مرسته وسره ونکه بل اخره خبر چیرته رسیږي
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تلخاله رامسته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دې سن لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به هاد باندې نظر لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونې شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خته دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کانم یو پټول کې د افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچي کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیول 100 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خلک 100 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټول کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او له دغه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن ته په خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوان کړي د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی نه بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بیخي ډېر وو، بېحد حد به اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دی حتی ما سی ور سره کړی دی چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، یو چیرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تیریدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه سي، چې دوی دومره ځان وساتي حداقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خوري نه پیدا نه سي؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدلې چې دوی په کور کې کېني او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بیخي هغه لس فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مری اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څکه؟ هغې ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په دوه سوه خرڅوم پنځوس روپۍ راته کې ګټه کېږي. تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي دی ته لویه خبره ده.
او نارینهو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، که هماغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه که، یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه په کارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول د دندې یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ شوی بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه ورور که هغه میړه یې نه ورته ورکوي کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانه یوه نه شي کولی چې ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یې وړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسیدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه ایجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00 24 21 24 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره خودل کیږي د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډول دی او هر ډول په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي دا کوانټم نمبر د الکترون او رزي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په واسلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په تور سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په تور سره شودل کیږي د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوړه کوي چې د پی د سویت اوربیتالونو د الکترونی ورزې بنی یا په دې شکل سره وي د دې د سویت اوربیتالونو د الکترونی ورزې بنی هم په دا شکل سره وي د اس د اوربیتال دی چې په دې شکل ځانته غوړه کوي همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوړه کوي د ډي اوربیتال دی چې په دې شکل سره ځان ښکاره کوي مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شودل کیږي دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتل سره 2000 ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توری سره هم شودل کیږي وایي د سپین کلمه چې د تاویدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادېږي د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل سوي دي پوربیتالونه کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي لومړی د پاولی قاعده د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده لومړی د پاولی قاعده وایي چې پاولی وایي وای په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یو شی وي یعنی دا امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم فری کوانټم مګناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یو شی وي دا امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالن د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي کمنونو مجموعه عظیمی وي، یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی، خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالون کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي، کله چې د اوربیتالونه خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن د هیلیم لیتیم بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره، کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګ د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي، بیا کله چې شمیر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کله چې کوفسکی قاعده وایي وي الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو وي کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دی 2 دی او د اسپورټ ویټال کې دی چې د ال قیمت یې 0 د چکل جمع سین 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وای وي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وی لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې دا غو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي، په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی، نو کله چې تاسو جمع کې او کیږي نه په دې کې به د قیمتونه یا مساوي او همدارنګ د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ اروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 6 اس 5 ڈی 4 اف 6 پی او اس پی 5 اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي. یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو، د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه ولولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږدو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري، هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي، او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري، داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریوډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي، نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي، لکه قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکتیتونه یې جوړولی او چې اکتیتونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایو. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي. عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه ستیرول غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي، او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري، او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي، چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي، او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان، او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي، او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي، او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي، چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچیر د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی، همدارنګه ایتایل ګروپ دی، او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي، چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي، چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی، دای د ایزو پینتانونو او همدارنګ دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي قریبا د دې نومې شوډانه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسره الکانونه د کتلسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاس راځي، چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس راځي، چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده، او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي، او دا لاس راځي. چې په لمرمواري معادلې کې د دلا سره ورنه شوتل سوي د چالو جنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاس تر راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاس تر ورنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري، مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. او څنګه چې ځکه یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیف محلولونو لکه ایتر کلوروفارم تترا کلورومیتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنه سره ترتیجی هم حلیږي لیکن په کوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دایمیتایل سلفو اکساید کې د القانون د حلېدو ورته ډیره کمه لیدل کیږي القانون د غیر قطبی مالیکولونو ترمن د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي او څرنګه چې د وندروال قوه د القان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې القان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه القان د شیدو ټکی هم لوړیږي همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي دا د قانون ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي همدارنګه د قانون تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي د غیر مجبول قانون یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تودوخې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي همدان د القانون د هالوجنیشن د رادیکلی تعویزي تعاملاتو په نتیجه کې او د القان د تعامز سوزولو په واسطه د القانون مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي القانون هالوجنیشن څه شي القان په تیارې کې او پاتې تودوخه د هالوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي لیکن که د القانون هالوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویزي تعاملات یا هم سبستټیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هالوجنیت یعنی ایکس نو سید کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې ماده لکه چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هالوجن موجود وي د القانون ټول هایدروجنونه په هالوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورومیتان میتلین کلوراید دای کلورومیتان کلوروفارم ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتاری د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي همدارنګه د رادیکلی تعویزي تعاملات چې په راډي په القانون کې سره ترسیږي چې رادیکلی هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تا الکترونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې تودوخه د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د القانون یو ځانګړی تعامل رادیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی د میتان او کلورین د رادیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډیر کم عمر رادیکلونه جوړی شي اجرا کیږي همدارنګه دا تعامل د نور رادیکلی تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي لومړی د تعامل یعنی پیل انیشن اک تعامل پیل دی همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي په دوم مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نیو کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په ماده کې چې لیدل کیږي دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي په هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي د کوم په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه القانون تعامل اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیر مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چینرزی زنی لاست راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او بطری حاصلې چې د دې تعامل څخه ډیر تودوخه هم آزادېږي که د تعامز عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامد څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خود یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوزولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي. چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال د خپل سری یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، مختمر ون کلا پٹے جی، مختمر ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا،
یار می هندو ز مسلمانم یار می هندو ز مسلمانم ورد لیلو سحار دی شما لگه گی گلان پورا دی جبینم یار می هندو ز مسلمانم یار می هندو ز مسلمانم ورد لیلو ورد لیلو صحابه شما لگه گی گلان پالا ده جبینم دیار ده پارا درم سال چلو کبوم دیار ده پارا درم سال چلو کبوم ورد لیلو ورد لیلو ورد لیلو ورد لیلو صحابه شما لگه گی گلان پالا ده جبینم شمال لگے گی گلوں توڑ رے جبینا شمال لگے گی گلوں توڑ رے جبینا